صنعت و تجارت حکومت طالبان گشایش یافت.
سهر شپک بجه شوی ده ازادهی راژیو ایوی بلی خپراونه تخراغ لست. لده شبه ده ازادهی راژیو خپراونه پا نولست یویشت او پینزویشت متره لند و چپو پیلیگی. پدی او ساته خپراونه که راپورونه او نیمه نره پروگرام خپریگی خلا هر چمخ که پا مکره خبرونو تا. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنې زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین آدرس هم پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تېره اونۍ اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دله خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپارول هیڅکله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه ورمه ورځ له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په غزه کې پر اوربند موافقه اوس د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرایلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوی د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی نه د ډار وخت. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی مکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نشدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازیګر په شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علي محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچوونکي دي له ژوبلېدو وروسته لا هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د افغان ځوانانو د ارکستر غړو بلاخره د برتانیا ویزې ترلاسه کړي او ډیر ژر به په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
روز پنجشنبه
د پنځمې پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړی او د پنځمې په مخام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي کېدای شي چې د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوي محدودیتونه ولګول شي.
مشکلات بخی ډیر دي ځکه عربي ودونه او سویزه نه ورکوي افغانستان ته. ویزه باندې دي دوبۍ مخکې ویزه وي خو اوس ویزه بند کړي دي نه ورکوي. نو سودی خو مخکې بند کړي دي او ویزه نه ورکوي.
په غزنی کې د ورستۍ اوریاو په دوام خلک د اوبو بندونه غواړي.
که بندونه وتړل نو بیا مو سهیله مونږ چې خدای مهربان سږ کال کې بیا د نوو پیدا شي سادمو دینې ستکه تر اوبو.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوری پال ګوند کې دننه د بریا لپاره د ډونالډ ټرمپ هڅو ته کتنه وکړو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسته لدی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزو د غوښتنې د ردولو لکبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوې او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنځشنبه په مخام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو یا شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تمې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوې.
روز پنجشنبه ارکستر جوانان افغانستان بر اساس
د پنځمې پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنځمې په مخام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر دیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2010 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمستوي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هېواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هېوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته‌های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بیلابیلې ډلې له افغانستانه تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقۍ په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د ازادي هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خلیج لګړو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو تر لاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاری ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه په مکړی د ازادۍ رادیو د خبریال راپور ته
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تادو دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمیر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلس نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمیر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته ویزې بند دي دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس یې ویزې بند کړې دي نه ورکوي نو سعودي خو مخکې بند کړې دي ویزې نه ورکوي نو مشکلات بیخي ډېر دي کارونه بیخي صفر دي اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بلی زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته وخت می دی عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم خو بیخي مشکله ده ول خو پیدا کیږي نه که پیدا دکړه نو بیا ډیر لوړ قیمت لري معنی دلته مجبوری چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو معنی نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
ازادۍ رادیو خبرونه اوري د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سره شوي او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولېږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامدار کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار وسیدونکو سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولس بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسی کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. داغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسی رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور او بچیان زندگی لري. موږ مؤمنان ماشام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوار نه لرو، کالی غواړي، قلم او کتابچه غواړي. داغه اتمه میاشت ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسې خه دا غواړو چې مشت کار زمينه برابر کړي، مش په کار باندې اخته کړي، روزانه درې ساو د مشت جدبد وسو راکړي، مشت جهروزه کار راکړي چې مشت خپل مؤمنانو وش جوړي پیدا کړي.
د کندهار شهر یو شمیر نور وسیدونکو هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدل غنی کارونه نستا به کی یار اورات راوځو بلادری ورس او ورس ناس او سپیرت کوته زو کار نس پیدا به تر بل اف کوته روزار روانی او به تر روان کوته کار نس موږ دولت سوال چې موږ ته یو کار ما برابر
ایمان زی ولا موږ در روزانه در پار راوته دي نو کار نه پیدا کی دور را په کور کې ډیر الون را پس یو از کار کوم په کور نو کار نس څنګه دی ساز کمزور یو بلند وعلم لرن ما سن کنا ساز سازون کمزور دي پس یو ولت به موږ ته کار نه در پیدا ساري سناستیو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټول نیوز چاور ریاست مسولین وای هڅه کوي امکانات ته په کتو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وای په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکه په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
په لاله اوس موږ تقریبا 1140 صفت نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي موږ راځي کړي دي موږ راځي صفت لرو. په دغه نفر کې داسو 1200 نفر ته موږ اوس په لاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس په لاله په پلان کې دغه د ناساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېری کورنۍ د خپل لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند په لومړنیو ټاکنو کې ډونالد ترامپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې په جمهوریت پال ګوند کې د نن سیالۍ د سه شنبه په ورځ وشوې چې د دومره لوی شمیر ایالتونو د لومړنیو رایو په خاطر دا ورځ د سوپر سه شنبه یا لوی سه شنبه په نوم یادیږي. صفی الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندې نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي څو په نومبر کې د ډیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ترامپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولې. د ترامپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل
ما ترامپ ته په 2 ټاکنو کې رایه ورکړه. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان. خو هغه روک سپین ویونکی دی، په اکثرو مسایلو کې قاطعیت لري.
د دې چې لوی شنبه یا سوپر تیوزډی کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوره کړې. له دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډېر کسان قانع کړي و چې ده ته رای ورکړي. خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایه ورنه کړي.
ټرمپ وروسته له هغه سه شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالاتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کولوراډو ایالت محکمې ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و، او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پرېکړې کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشرۍ مقام په اړه داسې پرېکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشرۍ ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلی چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 43 ټاکنیزې استازولۍ خپلې کړې. تمه ده د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون له جوړېدو سره هم مهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکارو ښځو ته ونډه نه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې درې ورځني نندارتون کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شو، د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانون د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 300 زیات صنعتکاران یاد نندارتون ته ورپیژندل شوي.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویمه ورځ چې د ترکمنستان په اشقآباد ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسفزی د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړې، او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونی چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون تجارت هم لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسانو ته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو، غالۍ اوبدنې، لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلون راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقآباد څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې خونی لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپیژندل شوي دي.
مخ په لوړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه، غیر الکولي مشروبات، خصوصا زړه تعرفي په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې 130% تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنې نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقآباد کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته وویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونه هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالی، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو دا نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډیری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګري میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو یو وروستی راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږکال زیاتې واورې شوې او خلک ډېر ورته خوشاله دي، خو دوی د زیاتې خوشحالۍ ترڅنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت و غزو ولسوالۍ هفتاسیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې سابق د موږ د سپینګرو په وختو کې وزرن د موجودیت کې درلود اوړه به ایستل.
شاوخوا اویا کلن حاجي سردار د هفتاسیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسېدونکی دی.
دا زرند دغه لنډ دغه باغو په دغو ونو کې دلته لنډې وسم اثار معلومیږي.
حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا زرند څه ورو ورو ودرېدې، اوبه کم شولې، خشکاوي بیا سکه سکه دغه اتو لسو کلو مخکې لا یې وزرند پاتې و دي. غیس اثار وسم ستر وسم پاله صرف په دیوالونو یې ګرځوي.
حاجی سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي.
هغه کلی ساروان ورته وایي تر هغه کورهغه کلي پورې دي موږ مځکې دي. هغه بلبل ورته وایي اظهره دي، هغه د کاریز غونډې ویني تر هغه جای پورې دي هفته سیانځکې دورې تر مکتب هم لاکته دي موږ مځکې دي. هغه سپین مکتب چې دي معلومیږي تر هغو لایلاند مځکې دي هفته سیا.
هفته سیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د هفته سیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسېدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبه پاته او نورې وچ سوي دي.
حاجي
نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بې لاسه بې پښو سول، کار نه کوي، تیاره یې غواړي ځکه یې اوبه وچ سوي او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه و، دا به ټول په دایرو کارېده، نوې پښتنه به په دایرو ول. اوس که د موسسې کومکې یو خلک هم اقتصاد ضعیفه شو، نو مخته مثال یو سړي به لس خرواره غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خروار به رشکې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پرې کاوه. اوس هغه شی نشته چې دغونه یو خلک غریبي کوي چې هغه عیال پرې وچلی.
د هفته سیاب سیمې اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نسور سره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
نو موږ غوښتنه خو دغه داسې په موږ دا اوس اثر ته چې ګورو دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښنو به پیدا کړو که بندونه وتړل نو بیا م ورته هیله مند یو چې خدای مهربانه سږ کال کې بیا دونه به پیدا شي سادې موږ دنستي کښت را وبکي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډیر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ تاسو ټول پوهیږو وایي چې بندونه ورته جوړ سي. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع سي جوړ سي دا ټول وغز استفاده جنې کولای شي او ټول کاریزونه بیرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره پاتې شئ. وړاندې په خپرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړتیا توګه وبخی. د دې پروګرام لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي، څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس پانه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونه اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی دی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې وپارول، هیڅکله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنی نه ورکوي. ښاغلی اندیشه ورمه ورځ له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پات شول او اوس که دی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربان موافقه د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له غیر مواجهه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوې. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د لوبو ته پوره چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړی دي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچون کړي، له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا افغان میرمنې په وسنۍ شرایطو کې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ لمانځي؟
چې د یو ښځه هیڅ هغې ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې، نو هغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نه شي کولی.
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي ایستلی. تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته. د افغانو ښځو پښې او لاس ویله نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني.
اتم د مارچ مني خو سره کمې مني، په کور کې مني. ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د ښځو نړیواله ورځ د کارګر ښځو له غورځنګ څخه چې د 15,000 ښځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډیدلو، د ښه معاش او د رایې د حق غوښتنه یې کړې وه راپیل شوه، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي. د کابل ولایت یبه اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وای، د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې پر رسنیو کې یاد کړ، نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنکړ. د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي.
ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟ کله یو ښځه یم، ما ته د زغملو وړ نه ده، ځکه زه باید کور کې اوسم، زه باید پخلی وکړم، زه باید جارو وکړم، زه باید بیرون ونه اوسم، زه باید د چا غږ ونه اورم، زه باید تیز خبرې ونه کړم، زه باید ونه خاندم، زه باید ځان ته ونه رسیږم. فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي. که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعیت ورته اهمیت نه ورکوي. چې د ښځو ورځ ده، ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي. ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي. کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي، یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي، یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي، یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي، نو څنګه ورته ورځ لمانځي؟ په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي؟ د کوم مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی، زندانی کړی، د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی، هغې راته ورته لمانځي. ډېری افغان نجونې ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي، فرشته جانې، ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشو کولای خپل هغه حقوق وغواړو، وشو کولای چې په خپل خوښه ژوند وکړو، خپل تحصیل، خپل ژوند ته ادامه ورکړو، خپل هغه پلار، ورور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه، یعنی ودریگو هغوی ته یو څه ور زده کړو. نو کله چې یو مور ونشي کولی چې خپل زوی ته هغې د مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کښې چې مور دغه دا څنګه ده یو مور پوه نه شي. نو ته فکر کوي نننی نسل به مو تحصیل کدی نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي. دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ دی او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو، ځکه ښځې باید آزاد اوسي نه باید قید اوسي، ځکه دا یې حق دی.
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره یې په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکې چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
پکوم جی بتا سوین چې څنګه سخت تیریږي چې نور کالونو کې مونږ ته جوړول ولې دې کالونو کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړې دي، چې څنګه زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي و مونږ ټول د لاس نه ورکړې دي، اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړې دي نو مونږ څنګه دغه ورځ په خوشحالۍ باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالۍ او خوند واخلو نشم ویلی چې پکوم جی به ووایم. نن چې تاسو ماته څنګه
تجلیل هر سنه حق د چسو په حق د هغه خزو حق او هغه ټول د لاس نه ور کړی دي او جهان تجلیلوي. دا مونږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سختو حالاتو ورځې تیروي، شپې په سختو حالاتو تیروي. باور وکړي چې زه د شپې جوړم د ورځې جوړم، په هر دقیقه کې زه جوړم، ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلي دي، په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړی دی، ما فیسونه خپل قرض اخیستی دی، په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي. چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل کار زه کار وکړم، زه خدمت وکړم، زه بهر لاړ شم، د بهر تلو زما حق نشته دی. پس په دې حالاتو کې زه څنګه دا تمې میاشت نیټې زه تجلیل کوم؟ دا ماته بالکل بې معنی شوي دي، هېڅ معنی ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي، هېڅ بالکل ماته هېڅ معنی نه لري. لکه زما په شانتې ټولو ښځو ته ټول افغانستان ښځو ته معنا نه لري چې څنګه ماته معنا نه لري هغې ته معنا نه لري.
دا میرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې ښځو ته رسیدګي وکړي، چې کومه ښځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوې دي، د کار نه پاتې شوې دي، د خپل حقونه چې خدای تعالی هغې ته ورکړي دي پاتې شوې دي، نو رسیدګي وکړي ښځو ته. که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو، څومره نارې وکړو، څومره جړه وکړو، مونږ ته څوک نشي رسېدي. صرف مونږ دا ورته تینه عذر کوو، تینه غواړو چې زمونږ حق بیرته زمونږ ته لاسته راشي، زمونږ حقونه ورکړي. دا خو په هیڅ مملکت کې نشته. د عربستان سعودي څومره مسلماني ملک دی هغې د خپلو ښځو ته حق ورکړی دی، ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي. لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایم چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي، د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته ورلاسه ورکړي. که ورلاسه ونه کړي دا نن موږ سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي چې دا ښځه تینه حس شي یا بلاک شي، خو هغه جامعه هېڅ کومه معنا نه لري، یو ښځې ته معنا نه لري. دغه دي چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي، پانسي کوي، د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی. اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو، نو بهر نه سګله وکړو، نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي، چې څه حق لري په یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي. یو شمیر وایي چې وس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لویدلی دي. د ښځو ورځ نورتن منزل کیږي. د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده.
افغانستان کې دا شرایط دي چې اتم د مارچ کې چا په یاد وي خپل غږ نشي استلی. تجلیلول امکانات خو بیخي نشته، خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چا زړه تور شي، بیا نو نه اشت مارچ ورته ارزښت لري، نه چا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري، د مور ورځ او د لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي. زړونه مات دي. نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خان هم تجلیدلم، کور کې هم لږ څه توجه وه. او شرایط په نارینه باندې هم تاثیر لري، سرقم چې مثلا بیرون یادیږي تجلیلیږي، دوی ته یو مفکوره ورکول کېږي، بیا دوی کورو کې هم کولی شي چې دغه ورځ په ذهن کې وي تجلیلي کې. هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وو، یادوري کېدله، یو پروګرام جوړېده، خصوصا موږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله، هغسې په کور کې ولې فعلا تیر کال نه چې خاطره نه لرو، خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي تجلیل شي. دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي، یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي، ولې دا چې یوه ورځ خاصې ښځو لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي، دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نور هم مات کړي چې موږ په ټولنه کې څه ارزښت نه لرو، حتی په فامیلیونو کې څه ارزښت نه لرو، د یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه. نو دغه مسایل تابر نور تاثیر لري. د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا نه تړلي دي، یعنی خپله هېڅ هم نشي کړی څوک چې داخل افغانستان کې دي، هېڅ زمینه دی، هېڅ کار دی، هېڅ نه مقابلې ورته برابر نه دی. نو د دوی ټولو امید هغه کسان ته دی چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي، ورته کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي، او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
پکې ستانګزۍ چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي وای د ښځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ښځې د مبارزې لارې په دې توانېدلې وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزۍ سره مې مرکه کړې، په ګډه سره ورو
اتم د مارچ د ښځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زیات ارزښتمن ده د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوی او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې سوې ده، د چا لپاره سوې ده او کومه لاسته راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټکرا، یوه ګل پکې ورکړو، د ښځې هغه رښتینی ځایګاه سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پرې بحث شوی وای، او نور بحثونه ورو ورو همدغې خوا ته روان ول، او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټکرای او ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځې حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي، او ښځه د ښځې لخوا نه درکېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه درکړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګورئ؟
دا
ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټوله دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولای چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هیڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ته ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د ګور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره کوم د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کېږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري، نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري. اوسنی نظام په دې اړه هېڅ خبره نه کوي، هغوی خو ښځه هېڅ نه شمېري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
لنډ مهاله که خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به کار به یې کولو، وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کولو په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به چې درس ویلې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په مهاله کې خو لنډ ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پوهه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي، نه د حق نه دفاع وکړی سي. اوږدمهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک، یو قام، یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي. او دا اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چاته په ګټه هم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ بغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنترول د ټولې دنیا له یواس هم وتلی خبره ده. بیا
بله، هغه میرمنې چې له افغانستانه بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي له هغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړ یې وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د هغو په وینا د هغو لاس پښې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه، درې رقمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي، د همدغسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځوانو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه مېرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوط راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی یو هغه رقم. دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي، هماغه ځوان دي چې په افغانستان کې و، هماغه ځوان دي دلته ده، خپل درد نشي دوا کولی، نو نور ته به څه وکړي؟
څه فکر کوي د حل لاره څه کېدلی شي په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه، بالخصوص امریکا، اروپایي ټولنه پکې لوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ونکړي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي. هېڅکله هم د افغان ښه میرمن ته موږ به څه وکړو؟ یو څوک به څه وکړي؟ یو کس به دومره وکړی سي چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي، د اتم د مارچ په صفت ټول وایي، وایي ماشومان مې وږي دي، همد څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي، وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم، ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو، وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده، وایي یوه روپۍ نه لرم، یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وایي خیر ټوله. تاسو فکر وکړئ، د موږ یو علمي کادر، د موږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې، نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله، د هغې به څه حال وي؟ هغې ته چې همدا اوس زه ووایم چې اتم د مارچ ده، وایي ما ته یو ده ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې راپیدا کړې.
پکار دا ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا، ځکه چې زموږ واس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و دفاع وزارت ولا، نه امنیت و،
هغه اساسي شان ټول د نارینه او پلاس کې وو. هغه نارینه هغه سی وو چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د مونږه سهم ونه خوري هغه اصلي قدرت باید ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وې، تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه سره محدود وو. هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل وو ډېر کم کسان. هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړلو او بیا هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهمې درلودله ښځو ته لږ زر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو. هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنښت سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامت اوسئ. مغختل چې خځو د نړیوال ورځ د منځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خبرونې تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Mara gora sam 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 Mara gora sam 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 va bavlam pagham gham 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 va bavlam pagham gham gham mara gora sam 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 مال دی تارو دزڑا
ستا دستر گو نم 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 مرا گور سم 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 زد جوان سندرایم زد جوان سندرایم کر زما پچم چم چم ید بت کا فرزویا زویا ید بت کا فرزویا مڈ زو بم 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 مرا گور سم 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 مرا گور سم 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 بابوڑم غم 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 بابوڑم غم 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 مرا گور سم 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 سم